درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د روانو اعتراضونو له څوارلسم شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د اوسنۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ترامپ د شنبې په ورځ د مرغومي په شلمه په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونو د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو شارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هیروی، شریعتی، راهن، بلوار فردوس او پونکسیمو کې د اعتراضونو ویډیو غوښتنې خبرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش شارونو کې هم شوې دي. همدارنګه د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای شکاری چې د حکومت ځواکونو د څار درون بلل کیږي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت د ترکیه د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لوی سرچینه ده. د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون شنبه کورنی رسنوی ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشئ توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نو موبایل ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشئ توکو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنۍ واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم د رسویلی چې په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکیه رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله آبیدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوي او 640 چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بللي دي. په همدې حال کې د برښان ولایت په ارګول ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتوله کبله د ارګول ولسوالۍ ترق کلی ته چیرمه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې پورس په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صاف راکړه. د جنوبي وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګنځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چې نکلي کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون پروختل کې ساور کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. هند په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي تسپارلی. د هند او طالبانو د اړیکو د توډیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځې نه زیات شوې دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوې دي.
له پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی و دروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړې دوه سره د خلکو روغتیا یې اړتیا زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلې ته مخه کړې.
یو گاونډي هماغه مسلمان کله ناکله مختلف تذکرو راکوي، هغه راوړم سندلې کې اقدام.
د ایران د ورستیو تحولاتو حال هم درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلوماټ نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافر په توګه ګمارل دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دورا ورسته د دوی لمړنۍ ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنوي چارو وزارت د لمړی سیاسي څانګې رئیسو د خپل نوی دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسیدل. نوموړی د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یوونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت واګي په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه دغه هیواد ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی د هند پر رسمي بلنه د هیوا تل سفر ورسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوردین عزیزی هند ته لاړ. هند ته د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عام روغتیا وزیر نور جلال جلالی هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې. ځینې کتون کې د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترنګلتیا سره به ارتباط نه بولي. د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای د موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت پسترګه ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر دی افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوې دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوې دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلې دي چې دوی یو بل ته کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندی رسنۍ په ډیلی کې د شارزدافر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشری مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عام روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نو موري وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوې با پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوشتمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایي. د سرګندونی هغه مهال وشو چې نو موري په نوی ډیلی کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزي درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی وو. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو شبنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیاي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیر بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو مشت افغان شیرزاد تیره شپه آزادۍ رادیو ته وویل
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو له د نشټو لامل افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي د ویزی ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنی ستونزو یا بیړنیو حالاتو لامل افغانستان ته ستنیږي د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزی له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دې افغان محصلین د قانوني نامعلومه وضعیت او له امله له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کې، د ویزې د تمدید ویره، د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز له لاسه ورکړي او د راتلونکي په اړه ډاډمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یو بل ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله ناکله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسی ډیره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څولش تلش 200 زره هغه کسانو ته چې د واورو له امله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی، اسانتیاوي برابر شي. دا په داسې حال کې چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغيو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د دې موضوع تفصيل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغيو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیايي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري 9 خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیايي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي، او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړې دوه بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل د روغتیايي خدمتونو د نشوالي برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندخ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسي هغه څه دي چې خلک یې لامل شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوي صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دي. که امکانات وي ماینه خانی ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودیت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم سخت سینه بغل دی او څو وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زمان خونه تیر سرد است. تماشون به لغوس سخت زینه بغل دی. حیرانم چه در زمین در پایت سو بکم. زمان اقتصادی وضعیت هیچ کنه دی. دکتر تا می آورد را تا اوویل چه سینه بغل دی. دو زلمه صحت تفل تا یور شربتون ایراک رل خور سرکنه سو.
شربت دادش جور نشد.
که څنګه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې ولکه کسان د هوا د سړېدو لامل په موسمي او تنفسي ناروغۍ وخت شوی چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت لامل په دې هیواد کې لا لوړان دي. روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1515 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي چې لدی عمل لک تر لګ 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوي. لدی وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن زد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سری نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو پرانیستي لیک کې د جنوري په 9 مخبور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډار تر لاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوال ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقوقو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنی بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې
بازداشت او
ریپورت. یا په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیول او جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت لامل خونځي او تلتلو پاتې شوي. نو موري چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي شنبه د جنوري لسم ازادي راډیو ته ویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلند په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دوی موږ دلته سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ریپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوي. موږ داسې پی خوشاهدان هم یو چې آن ویتلرون کې کسان هم نیول شوی دي. کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ډیپورت شوی دي. پم دې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نیمی وایي په روسي ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوه او د پلازمینې لبیلابیل سیمه افغانان نیول کیږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز ته استول کیږي. نیمی ازادي رادیو ته ویل چې نو موري هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی او خو وروسته در رسنی زو همکارانو په هڅو بیر تر خوشی شوم. سوند ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړي د چيله یوې خادوی د ویزی تمدید بند کړي او لبل لوري د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغان ها در پاکستان چون
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ریپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاص لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خبر شوه دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلې او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپل وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لانه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بیپول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناهغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1مه په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور لمخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوی دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکروسه د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخړلو لپاره پاکستان غوړه کړو خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندیښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولیز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نموړې په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند و بالا او ویبل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند وي. هم درست د ضروري او بیړنۍ خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همداراز د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینونکو موټرو وشکي بهيونکو غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولیز معترضان ټیټ پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشن نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسبللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټ کړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلار هواروی. د بشن نړیوال سازمان د وشل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو پاره د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړي او خبرداري ورکړي چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امني ورانکاري او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان وروپیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
له خبرونو ور اخوا
پروند پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې لخپلو مینو ووبسي. لدې سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپلو مینو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوه. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوارې په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبح خلکو سره خبرې وشویل تک د تیرا میدان مختلف حکومت نه راغلی او ډیر فریاد په دیو کې چې دامنګ دویم وار کډوال کګو لګا په خیبر ضلع کې 2008 نن تر 2014 پورې عملیات شوی او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه اداره خالی شوی او وس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو ایسو کم دا سينو چې غوی په خوشاله را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کې چې موږ سره بل څه لار نه وپاتې، مطلب دا چې امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، مارشر ګولې را پریوتې، او دوی دا وی چې موږ ډېر امن پاسونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړ، او ورسره مطلب دا چې موږ امن کمیټې هم نه جوړولې، خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا موږ مجبور شو، او مجبورې نه مطلب چې موږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلۍ اړکړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیشتي چې په خبرې په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خودی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کم سکرو برابر ول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداري ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې بس کروي ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري، او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو ویرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
ته ویچ د مال دی او خروال لرګیو بیا شاوخوا دی ل سره افغانۍ او دی او ټونډبر اسکرو بیا شاوخوا و زر افغانۍ ده، چې په خبره د پراخي بیکاری او بی وزلی لامل ډیرې کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. لیران څخه راستنه شوې یو میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري، او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري، اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان را بولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي، له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دادي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ور ترڅنګ ودی کېدل، او پسکرو د حمام ګرمول دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې پسکرو غاز یو څوک نیسی بیړنی اقدامات دادی چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وستل شي، ل خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ به وخوي باید شر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګند ډول زیاتې شوې دي، او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزې